السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوي دي دا خبره د کابل د امنیه قمندانې ویاند خالد زدران نن ازادي راډیو ته تایید کړه
نن سهار د کابل ښار اړوند کارتینو سیمه کې د حضرت ابوبکر صدیق مسجد ملا امام قاری نجیب الله عزیزي او ورسره یو تن هیوادوال چې د سهار لمانځه د کولو وروسته له مسجد څخه د وتلو په حال کې و د نامعلومو وسلوالو له لورې په شهادت رسېدلی دی د پیښې په تړاو د امنیتي ځواکونو پلټنې روانې دي او ژر به مجرمین د نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي
د طالبانو په بیا واکمنېدو ځینې دیني عالمان اکثر طالبانو ته نږدې څیرې په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي له هغې ډلې د یو پیژندل شوي ملا رحیم الله قانی وژل کېدو د یادولو دي د فرانسې دولت څه باندې 200 افغان کډوالو ته په بېلابېلو ښارونو کې د هستوګنې ځایونه ورکړل دا خبر په پاریس کې د افغانانو کلتوري ټولنې نن په خپل فیسبوک خپور کړی د بیان له مخې له دغو افغانانو به د ګوتو نښانونه اخیستل کیږي او بیا به یې د کډوالۍ دوسیې پر مخ ځي دغې ټولنې له یادو افغان کډوالو غوښتي چې په خپلو استوګنو کمپونو کې فرانسوي ژبه زده کړي څو د کډوالۍ د دوسیو تر منل کېدو وروسته په اسانۍ کار هم پیدا کړی شي تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د فرانسې په څو ښارونو له هغې ډلې پلازمینې پاریس کې ګڼ افغان کډوال د استوګنې لپاره ځای نه لري او په سړکونو او پارکونو اوسي د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریز هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او ځان بسیا افغانستان پر اړتیا یې ټینګار کړی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستانه پرته د شاوخوا 14 هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه د اعلامیې یوه برخه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل لوستی ده
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي او په دې مخه مو وارده مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي
د موسکو په ناسته کې له طالبانو غوښتل شوي وو چې د نشه یي توکو او ترهګرۍ په وړاندې کوچلي ګامونه پورته کړي او نن له کندهاره موسکو ته د افغانستان د انارو صادرات پیل شول د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر دا خبر ورکړی هغه لیکلي د افغان کارت شرکت په هڅو باندې له 1.5 کلن ځنډ وروسته د کندهار انار موسکو ته صادرېږي د انارو لومړنۍ ډکې لارۍ حیرتان او شیرخان بندر له لارې موسکو ته رسیږي خبرونه مو واوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د پاشل کېدو شپږ اساسي عوامل په ډاګه کړي دي که څه هم په دغه عواملو کې د تیر نظام فساد ډیر یاد شوی دی خو د تیر نظام یو والي ضیاءالحق امرخیل په اړه وایي
د هغې ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې د کومې ورځې نه د دوهی تړون امضا سو په دې دوهی په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول شوې
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باید څېړنې وشي
په ورته بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په باب باید اړخیزه څېړنه وشي
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه په افغانستان کې د اقلیمي ګواښونو په خاطر اندېښمنه ده چې ګڼ ماشومان ګواښي
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن
په خوست کې د نیزه یا سنگ وهلو سیالی شویده
موږ ته راغلي خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي موږ ته دعوت راکړې ده نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو خو له پدریاسون څخه موږ ته د یوه داسې میدان جوړول چې حالت موږ آسان پرې باندې راوځغلو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د پاشل کېدو شپږ اساسي عوامل په ډاګه کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوري حکومت د مسؤلینو بې باوري او په بین الافغاني مذاکرو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر جمهوري نظام د سقوط مهم عوامل یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیون په دې باور دي چې د دوحې په وکړلي کې چې د امریکا او طالبانو ګټې په نظر کې ونیول شوې د تیر جمهوري نظام د سقوط یو لوی لامل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوري نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالتونو له شپېتو زیاتو اوسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي. د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د جمهوري نظام د سقوط اصلي عوامل یاد شوي دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاصې وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه، د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بللی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیونو د تیر جمهوري نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل. د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني مشاور او د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د هغې ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې کومې ورځې نه د دوحې تړون امضا سو، په دې دوحې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول سوې، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو او همدارنګه افغانستان هیر سو. نو دا کېدلې سي چې دغه پزغر د وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون وو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اګست په 14مه خبره شوې، د دوحې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللای وزکه د هغه په خبره دغه هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې لمیزه بیرون کړ. خاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیر وته او د دوحې له هوکړې وروسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت له لوري عملي شي، ځکه حکومت د مرستو د قطع کولو ګواښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د مالی سرپرست وزیر عبدالحادي ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلي بڼه ولیکل، د دوحې هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بې تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاسوهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار په راپور کې راغلي دي چې متحدو ایالتونو د 1.5 مليارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شموله او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابل د محمد اشرف غني تیښته لامل شوه چې په تیرو دوو لسیزو کې د متحدو ایالتونو له لورې د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
Save the Children یا د ماشومان د ژغورنې مؤسسه وایي د افغانستان 80% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 میلادي کال ته هم وغځیږي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرکیله باندې تکیه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 80% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسې ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسې په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلډرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی پر رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزي ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمي بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذیه ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2020 کال راهیسې پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د جګړو پر مهال ملکی کسانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه باید څېړنې وشي. دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې شوي باید وڅېړل شي. غلی ګاسمن وایي د بشر حقوقو څار سازمان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو وژل او ټپي کول د جګړې له قوانینو خلاف عمل بولي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د تیرې جګړې پر مهال ملکی کسانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د نومبر میاشتې په 14 د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې مجبوره دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا باید وڅېړل شي چې ملکی کسان ولې په نښه شوي.
په ورته بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په باب باید اړخیزه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې آیا دا کسان په قصدي توګه په نښه شوي د دې لپاره وژل شوي چې نور وځپل شي او یا دا چې د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قصدي توګه وژل شوي. څه چې موږ په خپل ډیرو څېړنو کې موندلی دا دي چې ډیری دا راز پیښې د معلوماتو خلا، غلط اهداف او یا ناسمې پیژندګلوۍ له امله رامنځته شوي.
د بشري حقوقو څار سازمان په خبره د بهراني ځواکونو چې په سر کې امریکا د ډیری وخت د ملکی وګړو د مرګ ژوبل لپاره کافی معلومات نه دی وړاندې کړي او ویلي چې دوی په خپل عملیاتو کې وسلوال پنهخه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان په خبر پاڼه کې په 2019 کال کې د افغانستان په سویل کې وی پی هیت اشاره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله د 2019 کال د سپتمبر په 15 د امریکا وسلوال ځواکونو افغان متحدینو د افغانستان په سویل کې په یو کلیوال سیمه کې شپې برید وکړ. خبر پاڼه وی د چاپی پر مهال چې څو وشول لا هم روښانه نه دي، خو کله چې دزې وشوي یو سړی او خزو د دوی لښپګو ماشومان څخه 15 ووجل شول. په دغه پیښه کې له دوی څخه یو دوه میاشتنی ماشوم چې ټپي شوی و ژوندې پاتې شوه. خبر پاڼه وایي دغه ماشوم اوس مهال د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا سمندري ځواکونو لیو سرتیری سره ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې یوه جدي موضوع ده چې د نړیوالو سازمانونو په اند جګړې هیڅ ښکیل اړخ ورته پام نه دی کړی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو مخکې د دوی لخوا هم په بیلابیلو بریدونو کې چې هغه مهال یې د یو شمېر مسؤلیت هم منلی و ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه شان د تیر جمهوري نظام اوس هم د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې تر ډېر ملکي خلک هدف ګرځول کېږي چې وخت په وخت په دې اړه افغانانو د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې خپل غږ هم پورته کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د اګست میاشتې په 15 یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې به د امریکا د نظامي عملیاتو په ځانګړي ډول د ډرون بریدونو له امله د ملکی وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیې وڅېړل شي. خو د بشري حقونو څار سازمان د خبر پاڼې له مخې دا پلان د ملکی تلفاتو د بخوانیو پیښو څېړنه نه کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د امریکا پرپوزل له کلونو راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو له امله نیوکې کېږي چې وروستی مورد د تیر اګست په میاشت کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پر مهال برید و چې له امله یې لس ملکي وګړي ووژل شول چې وی ماشومان و.
د ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواګاست. د راپورونو په اساس د طالبانو د حکومت ځواکونو له څباندې دوه اونیو په افغانستان کې د مدني ټولنې یو غړی او د ښځو د حقونو فعال ظریفه یعقوبی له ځان سره وړي ده. د هغې همکارانو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ظریفې د حال او ځای په اړه معلومات نشته. په همدې مسله باندې بیګا په اروپایي ټولنه کې هم بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې مرسله اورو.
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست. متاسفانه ظریفه جان به آینده دختران افغانستان بتانه یک رنگ روشنی ببخشه اسیر شده.
د ظریفه یعقوبی همکاره ترنم سیدی و چدی مدنی فعال ظریفه یعقوبی او د نورو هغو میرمنو د خوشی کول غوښتنه کوله چې ادعا کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له خوا نیول شوی او نادره کړي. نوموړی ازادي رویټویل په لومړی درې ورځو کې د ظریفه خور د دې لپاره چې نوموړی د طالبانو په بند کې یو ځینوی ورسره و، خو په خبره لدری ورځو وروسته طالبانو اغلی یعقوبی بل ځای ولیکدوله او خوري بیرته کور ته ولیکله او لاغه وروسته بیا د نوموړی له حاله خبر ندی.
ما خیلی منتظر بودیم و فکر میکردیم در طول از این دو هفته حداقل سیاسی
موږ پته مو چې په دې دوونه یو کې به زموږ سیاسون یو کار وکړي یا به نړیواله ټولنه مرسته وکړي، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی د خلاصون لپاره جدي اقدام نه دی کړی. د امنیت شورا د ظریفی پروین او نور بندي انجونې د خلاصون لپاره فوري اقدام وکړي ځکه خای چې ډیر سخت شرایط به تیروي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځینه مشرانو ټولنې بیګان ناوخته په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د نومبر له اتمې څخه بیا تر لسمې پورې په برکسل کې نږدې 15 افغان ښځینه مشرانو د افغان ښځینه مشرانو ټولنې د دویمې ګډې ناستې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې او د هواري لپاره په نړیوالو غږ کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه او ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو څارنه وشي کړي. دا ناسته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، یوې ګډون کوونکې محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې افغان ښځینه مشرانو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه په تیره د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو او بندي کولو په اړه بحث وکړ.
مدربری موضوعات مختلفه کپسدیم
موږ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په دې ورستۍ مسله چې میرمنې بندي شوې دي، چې پکې ظریفه یعقوبی او سلو نورې خویندې هم شامل دي، وغږېدلو. له یونما څخه مو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، ځکه موږ خپله د دې قدرت نه لرو چې یوې موضوع ته اجرایوي بڼه ورکړو، خو له نړیوالو منځګړیو څخه غواړو چې له طالبانو سره خبرې وکړي او موضوع حل کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یونما په دې اړه په خپل تازه ټویټ کې د توقیف شویو ښځو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې او ویلي دي چې بندي شوې میرمنې باید خپلو کورنیو او قانوني سلاکارانو سره د اړیکې اجازه ولري. د افغان ښځینه فعالانو د نیولو بیان نادرکه کېدلو په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبان حکومت له ویندویانو سره خبرې وکړو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې عبدالله فی ټکور بیا ولیکل چې دا میرمنې د دوی لخوا نه دي نیول شوې، دا د استخباراتو کار دی. او د استخباراتو ویاندې خلیل هم راس هم زبون پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په تیرو نږدې 14 میاشتو بې ځلی واکمنۍ کې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو لغمان ته هلته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په مالی مرسته په دولت شاه ولسوالۍ کې د یو کانال او دریو سربندونو د رغولو چارې پیل شوي. شاوخوا دوه اویا میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. که دغه کانالونه او سربندونه جوړ شي نو زرګونه جریبه ځمکه به خړوبه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
لغمان لپاره د طالبانو والی قاري زیان العابدین عابد د دریو سربندونو او یو کانال د پروژو د بنسټ ډبرو خودو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
درې سربندونه مې افتتاح کړل او یو کانال دوه بیا میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه سربندونه او دا یو کانال جوړیږي. تقریبا شپږ نیم سوه کارګر زیار کم پکې مصروف دي او زه په ولس باندې غږ کوم چې وطن په جوړېدو ده، په آبادېدو ده. په هرې ولسوالۍ کې کارونه شروع دي، داخلي موسساتو او خارجي موسساتو او تجاران اخل خیرو باندې دا غږ ده چې راشي په لغمان کې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ولس او د وطن خدمت وکړي. وطن موږ سره په ګډه آباد لغمان کې چې هر سر ته دوی ځي ان شاء الله موږ امنیت تامینو.
د سیمه اوسیدونکو وای په خای ځوانان بیروزګار وو د مزدوري لپاره به په سخت او قاچاقي لارو ایران او پاکستان ته تلل او هل تبي د ډیرو ستونزو سره مزدوري کوله. اوس چې په خپل ولسوالي او کلی کې کارونه پیل شوی پرې خوخ دی.
محمد جان مینوم ده د زرکمر د کلی او ډیر خوشاله يم چې دلته کار کوم. خوشاله په دې م چې خپل واد کې کار کوم او مخې ران تتلو دیخوا خو ډیر در په در او اوس خپل وطن کې کار کړی شروع شوی ده.
محمد علی محمد دولشا ولسوالۍ په ولس نمائندګۍ باندې خبرې کوم. او زمونږ ډیر ځوانان بیکار او ټول مصروف دي او څومره چې پروژې دلته روانې شوې دي مخکې د دې نه چې امنیت نه و زمونږ ځوانان بیکار او هغه د بیکاری د عمله او ټول ولس ته قوم ته او مشکلاتونه ایجادېده.
د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دریو سربندونو او یو کانال د جوړولو چارې پیل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیونو افغانیو پر لګښت د دوو سربندونو بنسټ ډبرې کیښودل شوې چې په دې ټولو کې له زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې او د پروژو بشپړېدو سره به نږدې 20,000 جریبه ځمکه خړوب شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګیوالو ټیمونو ترمنځ سیالي شوي. یا د سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړ شوي، هدف یې د دې لوبې پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو له هرکلي خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړ شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزادۍ راډیو ته وویل د دې ټورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسې وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات تر سره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست ته راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي، خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې حالت موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیزو ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا د پاره دوامي سي دا لوبې خدا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوې.
یاد دیوی د خوست په اوښ مرسمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره په کې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبي د لومړي ځل لپاره په آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه دی او دا جام لوبي د یک شمې پر سپیل لیګ دی. وی وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډیر چانس لري چې د اتلولي خپل کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه ریپورت کې چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشن بی پورس په پلازمینه دا هکې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8 بجې شروع کیږي. دا لوبي په اتو ګروپونو کې ویشل شوی دی چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلې دوه مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه دوه ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، څلور یې د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي، هیڅ هیواد په دې شپاړسو کې نه دی یاد شوی، او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو دوه نوي کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر څلور کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1924 او 1946 کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام څلور کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبې تر اوسه په 1000 هیوادونو کې شوي دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسه، ایټالیا، جرمنی او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پاتې شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه.